میکروفون را به همکارم اجمل ان میسپارم که برنامه پشتوی این ساعت را تهیه نموده آماده نشر دارند. انصای بفرمایید.
ډیر زیات هم مننه سلطان محمد سرور ز تا تا اوریدونکو ته د 2019 میلادي کال د رابرکیدول کابل د نیکمرغه یو ښه کال وختنه کوم. وخت په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې. دوستانو یو عربیه در تهر کلی ویونن ده سی شنبه ورز ده و ده سی شنبه پا ورز و ملموگ ده سهار ده تو بجو پا خبرونه که ده ازاده رادیوی مجله خبرو ده خبرونه زیاده برخه هم ده تزنگل شوی ده خو پا سر که ریپورتونه و خبرونه لرو پا ریپورتونه که مهم موضوع داده چی ده افغانستان ده بحرانوی چار وزارت پا تهران که ده طالبان و ایرانی چارواکو ترمنز و روستی لیدنه تا پا اشاری وی ده سیمه و نره هیوادونو ده واضح کلی چی ده افغانستان ده لنجی ده حوالی لپاره وازنه حلار ده افغانستان ده حکومت و طالبان و ترمنز مخامخ خبری دی. خو تر هر سمخ که پام بکلی ده ده ست خبرونو تا د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د کابل ښار د امنیت د ښه کېدو لپاره یو نوی امنیتي پلان ترتیب کړی دی. طبیعي پیښو ته د رسیدګۍ په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت هیله ښیي چې د اسلامي هیوادونو د اسلامي همکارۍ د سازمان غړي هیوادونه به په افغانستان کې له وچکالۍ ځپلو سره مرستې وکړي. او د شمالي کوریا مشر خبرداری ورکړی که واشنګټن له دې هیواد سره د بندیزونو د لرې کولو په برخه کې خپله ژمنه عملي نه کړي، کوریا به له امریکا سره په اړیکو کې نوی لوری ولټوي. بشپړ خبرونه واوري. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د کابل د امنیت د ښه کېدو لپاره یو نوی امنیتي پلان ترتیب کړی. د دې وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمي پرون ازادي راډیو ته وویل دغه پلان په عمل کېدو سره به د کابل امنیتي وضعیت ډېر بهتر شي.
ما در حوزه 11 پولیس سیر عملی کردیم که نتایج
ده وی مونږ په یو لسمه حوزه کې دا پلان تطبیق کړی او ښه نتیجه یې ورکړي. نو ځکه په ټول کابل کې د تطبیق وړ ده. له دې سره به پولیس په یو ځای کې نه بي او د کابل په ټولو سیمو کې به ګزمې لري.
د کابل د امنیت د بهبود لپاره دغه اقدامات روسلاغه کیږي چې امرالله صالح د کورنیو چارو وزارت سرپرست وزیر په توګه او همدارنګه د دې وزارت دپاره نوماند وټاکل شو. د افغانستان پر اساسي قانون د څارنې کمیسیون د افغانستان د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې ځنډ د دې هیواد له اساسي قانون څخه ښکاره سرغړونه بولي. دغه کمیسیون پرون د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره د اساسي قانون یو شپېتمې مادې ته اشاره کړې چې له مخې د ولسمشر دنده د 15 کلنۍ دورې د وروستي کال د جوزا په لومړۍ نیټه پای ته رسیږي. کمیسیون پر دې خبرې هم ټینګار کړی چې د ولسمشرۍ انتخابات د ولسمشر د دندې تر پای ته رسېدو مخکې د 150 ورځو ترمنځ ترسره کیږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د یک شمې په ورځ اعلان وکړ چې د ولسمشرۍ د ولایتي شوراګانو او ولسوالیو د شوراګانو او د غزنی د ولسي جرګې لپاره انتخابات به د سرطان په 1.5 نیټه ترسره کړي. تر دې مخکې د کمیسیون د ولسمشرۍ د انتخاباتو نیټه د حمل یاوري 1.5 اعلان کړې وه. طبیعي پیښو ته د رسیدګۍ په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت هیله ښیي چې د اسلامي هیوادونو د همکارۍ د سازمان غړي به په افغانستان کې له وچکالۍ ځپلو سره مرسته وکړي. د دې وزارت ویان تمیم احمد عظیمی پرون ازادي راډیو ته وویل
کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی که همواره در
دیوید اسلامی هوادونو د همکاری سازمان غړي به حماس چې پوخایي له مکسر همکاري کړي په افغانستان کې له هغه خلکو سره مرستې وکړي چې په دې هواد کې وچکالۍ زیانمن کړي. ښاغلي تمیم دغه څرګندونې وروسته لاغه کوي چې دې سازمان له ټولو اسلامي هیوادونو وغوښتل چې په افغانستان کې له زیانمنو کسانو سره مرستې وکړي. طبیعي پیښو ته د رسیدګۍ په چارو کې د دولت وزارت د شمیرو له مخې له زیانمنو سره د مرستو لپاره 400 میلیونو ډالرو ته اړتیا لري. د شمالي کوریا مشر خبرداری ورکړی که واشنگټن هغه ژمنه چې د نړیوالو په وړاندې کړې عملي نه کړي او پر دې هیواد د بندیزونو پر لګولو ټینګار وکړي، نو شمالي کوریا به له امریکا سره په اړیکو کې نوی لوری ولټوي. کیم جنګ اون دا خبره د نوي میلادي کال د پایل په مناسبت په یو خبره کړي بیان کې کړي. نوموړي تیر کال په سنگاپور کې د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره خپله لیدنه ستایلې او ویلي دي چې په دې لیدنه کې ګټورې خبرې وشوې او رغونکي نظریات تبادله شول. کیم جنګ اون ویلي چمتو غوښتي دي چې هر وخت امریکا له ولسمشر ډانلډ ټرمپ سره بللیدنه وکړي. نوموړي له امریکا غوښتي چې له جنوبي کوریا سره په خپلو شریکو پوځي تمریناتو کې ځنډ وکړي. د اسرائیل صدر اعظم وایي ک لوی څارنوال د جنایي دوسیه هم واچوي دی به د صدارت لپاره بیا ټاکنونه لاسوان اخلي. د اسرائیل پولیسو سپارښتنه کړې چې بنیامین نتنیاهو د رسمن په فساد تورن شي، خو د دې هیواد لوی څارنوال باید په دې اړه وروستۍ پریکړه وکړي. که نتنیاهو رسمن تورن شي، دی بیا هم کولی شي په محکمه کې له خپل ځان دفاع وکړي. د اسرائیل لوی څارنوال تر اوسه په دې اړه چې آیا دی به د اپریل د میاشتې له انتخاباتو مخکې په دې اړه پریکړه وکړي که څنګه، څه نه دي ویلي. د اوکراین د ولسمشۍ انتخاباتي کمپاین د دوشنبه په ورځ رسمن پایل شو. ټاکل شوی چې دغه کمپاین د 2019 کال د مارچ د میاشتې تر 29 نیټې پورې دوام وکړي. د اوکراین د ولسمشۍ انتخابات به د 2019 کال د مارچ په 1 وشي. د اوکراین ولسمشر پیټرو پوروشنکو تر اوسه رسمن نه دی اعلان کړی چې په دې انتخاباتو کې به کاندید وي که نه، خو ډېر د دې تمه لري چې هغه به د ولسمشۍ د دوهمې دورې لپاره هم ځان کاندید کړي. پوروشنکو د ولسمشۍ د 2014 کال په انتخاباتو کې په سلو کې په 450 رایو په ګټلو بریالی شوی و. او د واتیکان ویاند او د هغه مرستیالې پرون ناڅاپي استعفا وکړه. د دواړو ویاندویانو د استعفا خبر واتیکان په یو رسمي بیان کې خپور کړ. په بیان کې د ګریګ بورګ چې په خټه ارمنیا دی او د هغه د مرستیالې هسپانوي پالو ګارسیا د استعفا د علت په اړه څه نه دي ویل شوي، خو دغه اقدام څو اونۍ وروسته له هغې کېږي چې د نړۍ د کاتولیک مسیحانو مشر پاپ فرانسیس ایټالوی خبریال او خپل نږدې ملګری اندریا تورنیلی د واتیکان لپاره مطبوعاتي مسؤل وټاکه. دوستانو خبرونه ملا ساده یې راډیوونه واوریدل. دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړئ کتلی شئ. لکه مخکې مو چې یادونه وکړه، د دې خبرونې زیاته برخه د ازادۍ راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې چې یوه کلتوري، فرهنګي او ادبي مجله ده. خو مخکې تر هغې رپورټونه لرو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په تهران کې د طالبانو او ایراني چارواکو ترمنځ وروستیو خبرو ته په اشاره ویلي چې د سیمې او نړۍ هیوادونو دا واضح کړي چې د افغانستان د لانجې د حوالې لپاره یوازینۍ حل لاره د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې کول دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت پرون تایید کړ چې د دویم ځل لپاره یې له طالب استازو سره په تهران کې لیدلې دي. په دې اړه به تفصیل د نوریاس نوري په رپورټ کې واورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې د افغانستان د لانجې د حل یوازینۍ لاره ده. دغه څرګندونې تېره شپه د دې وزارت ویان صبغت الله احمدي په تهران کې د طالبانو او ایراني چارواکو ترمنځ د وروستیو خبرو په اړه ازادي راډیو ته وکړې. احمدي وویل د افغانستان په مسله کې ښکېلو ټولو لوبغاړو د دې خبرې ملاتړ کړی چې د سولې خبرې باید د افغانستان په مالکیت او مشرۍ ترسره شي.
تمام کشورهای منطقه‌ای و کشورهای جهان رهبری و مالکیت افغانستان
د سیمه او نړۍ ټولو هیوادونو د افغانستان په مالکیت او مشرۍ د سولې بهیر پر رسمیت پیژندلی او پر دې مسلې ټینګار کوي. د حل یوازینۍ لاره مخامخ خبرې اترې دي او په دې برخه کې د بلې حل لارې تصور نشي کېدی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان په دې اړه چې آیا په تهران کې له ایراني چارواکو سره د طالبانو د استازو د تېرې یکشنبې د ورځې خبرې هم د هغو سیمه ییزو هڅو یوه برخه ده چې هدف یې د افغانستان د حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د مخامخ خبرو پیلېدو ته زمینه برابرول دي زیات جزئیات ورنه کړل. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان بهرام قاسمی د دوشنبه په ورځ په تهران کې په یو خبری کانفرنس کې وویل چې د طالبانو یو پلاوی د یکشنبه په ورځ د بهرنیو چارو له مرستیار وزیر عباس عراقچی سره په هر اړخیزو مسایلو خبرې وکړې. قاسمی په دې اړه چې دغه خبرې په څه هدف وشوې وویل،
هدف اصلی این مذاکرات
د دغه مذاکراتو اصلي هدف په افغانستان کې د سولې د بهیر د پرمخ بیولو لپاره د افغانستان د دولت او د ټولو افغاني ډلو ترمنځ د خبرو اترو لپاره د اسانتیا او برابرول او د حل لارو موندلو. ښاغلي قاسمي په دې اړه چې د دې خبرو په نتیجه کې کومه موافقه هم وشوه که نه څه ونه ویل. له دې مخکې کابل ته تېره اونۍ د ایران د ملي امنیت د شورا سلاکار علي شمخاني هم له افغان چارواکو سره په خبرو کې تایید کړه چې د طالبانو له استازو سره یې خبرې کړي او دغو خبرو ته به دوام ورکړي. طالبانو تر اوسه له ایراني چارواکو سره د خبرو په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان حکومت ټینګار کوي چې له طالبانو سره د سیمې د هیوادونو خبرې اترې د افغانستان د سولې لپاره د سیمه ییز اجماع د رامنځته کولو یوه برخه ده، خو یو شمېر افغان کارپوهان دې ته د شک په سترګه ګوري او وایي چې د سیمې هیوادونه خپلې ګټې تعقیبوي. یو له دغو کارپوهانو د کابل پوهنتون استاد نصر الله استانغزی دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل طالبان هڅه کوي چې په دې خبرو سره په سیمه ییزه او نړیواله سطحه ځان تثبیت کړي چې په دې کار بریالي شوي هم دي.
لوی قدرتونه لکه روسیا، امریکا دوی سره مخامخ خبرې کوي، د سیمې هیوادونه له دوی سره ګوري، دا په دې معنا ده چې طالبان ځان تثبیت کوي. تعصب سره د افغانستان دولت کله کله دغه مذاکراتو نه اصلا خبر نه ده او اصلا دغه اجماع چا جوړه کړې د اجماع ادرس نه معلوم. کابل حکومت کله چې وایي چې سیمه ییز اجماع یو برخه ده، زه اول په دې عقیده نه یم چې سیمه ییز اجماع رامنځته شوي، بیا د دې اجماع مالک څوک ده، څوک رهبري کوي.
ایران داسې مهال له طالبانو سره له خبرو پرده پورته کوي چې په پام کې ده سعودي عربستان چې په سیمه کې د هیواد ستر رقیب ګڼل کیږي. د روان جنوري میاشتې په لومړیو کې د طالبانو او د امریکایي استازو په ګډون د یوې غونډې کوربه وي. که څه هم د ایران پاکستان په ګډون د سیمې یو شمېر هیوادونه وایي چې ټولې هڅې د دې لپاره کوي چې طالبان او د افغانستان حکومت مخامخ خبرې پیل کړي، خو طالبانو د سعودي عربستان تر غونډې مخکې واضح اعلان وکړ چې د افغانستان له حکومت سره خبرې نه کوي او یوازې له امریکا سره په افغانستان کې د دې هیواد د پوځي حضور په اړه خبرې کوي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د پلازمینې کابل د خام نیت په خاطر د ثابتې بې اغېزې پوستې لرې کوي او پر ځای ګرځنده ګزمي او یو ناڅاپي پلټنې ډېروي. د یاد وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمي وایي دا پلان د کابل په یولسمه ناحیه کې بشپړ شوی او په ټول ولایت کې تطبیق کیږي. یوسف خان زدران له نور تفصیل سره.
د کورنیو چارو وزیر په توګه د امرالله صالح له ټاکل کېدو وروسته ظاهرا په دغه وزارت کې یو پر بل پسې د بنسټیزو تغیراتو د راوستلو ویل کېږي. د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال نصرت رحیمي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د پلازمینې کابل د رواني او امنیتي وضعیت او د جنایت کوونکو د غافلولو په خاطر دا وزارت غیر اغېزمنې پوستې ټولوي، خو ګرځنده ګزمې ډېرې بي. د وایي موږ په یولسمه حوزه کې دا پلان تطبیق کړی او ښه نتیجه یې ورکړي، نو ځکه په ټول کابل کې د تطبیق وړ ده. له دې سره به پولیس په یوه ځای کې نه وي او د کابل په ټولو سیمو کې به ګزمې لري. د همدې موضوع اړوند د کورنیو چارو وزارت څخه په خبره شوې اعلامیه کې راغلي چې د کابل پولیسو ته د ډزو حق هم ورکړل شوی دی. له دې وړاندې د کورنیو چارو وزارت ټول افغان پولیس او د وزارت منصوبین بهرنیو سفارتونو ته له تلو منع کړی وو. د کورنیو چارو وزارت په نورو لارښوونو کې دا هم ویلي چې د وزارت منصوبین حق نه لري چې امنیتي معلومات او له نظامي یونیفورم سره عکسونه په رسنیو کې خپاره کړي. له دې سره د کورنیو چارو وزارت د غوره مدیریت په هدف پولیس او د کورنیو چارو وزارت منصوبین له نظامي یونیفورم او وسلې سره د واده په محفلونو، په هوټلونو، په جمعتونو کې د فاتحې له مراسم او له کورنۍ سره په بازار کې لګرځېدو منع کړی دي. وزارت ویلي له دې عوامرو څخه سرغړونه، د نظم ماتونې، د پولیس پته د داغ او د پولیس یونیفورم ته د بې عزتۍ په توګه ګڼل کیږي. د نویو لارښوونو او اقداماتو ته په کتو د کابل د ولایتي شورا رئیس رحیم الله مجاهد هیله مندي ښیي چې د کورنیو چارو وزارت دا اقدام عملي کړي. خدای وایي د پوستو له لرې کولو سره به پولیسو ته د خلکو رسیده کمه شي. دی وایي پوخه به چې یو چیرته څه پیښه یا قضیه کې د پولیسو پوسته معلومه وه چې خلک به ورتلل او کولی شول چې خپل شکایت ثبت کړي. که پولیس په ګرځنده بڼه وي، خلک به یې په سختۍ سره پیدا کړي او که 119 شمېرې ته هم زنګ وهي، تر څو چې پولیس راځي جنایت کوونکو به خپل کار سرته رسولی وي. بل خو د امنیتي چارو کارپوهان له ډلې عتیق الله مرخیل وایي چې ګرځنده ګزمې ډېرې اغېزمنې دي.
علاوه ثابت پوستې نه چې بچاره ایزانه چې دي، باید سیار ګزمې چون رینجرو نه دي، کېدای شي چې دغه پوستې طول د شپه ورځ کې باید دوام ولري، دوامدار باید وي، نه چې یو ساعت نیم ساعت به ورکي. بهترین لاره چې له خلکو نه کار واخلي.
دی وایي د کابل ولایت غیر پلانی دی چې له 500 ملیونو ډیر نفوس لري، ځکه نو د ګزمو له ډیرولو سره نورو داسې پلانونو ته هم اړتیا ده چې د خلکو امنیتي ستونزې راکمې کړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ملګرو ملتونو خبرداری ورکړی چې که د یمن حوثي اقیان د نړیوالو مرستو د ویشلو په بهیر کې د غلاو او درغلیو مخه ونه نیسي، دې هیواد ته د خوراکي موادو او نورو اړینو مرستو د رسولو لړۍ به وځنډوي. په دې اړه به تفصیل له نوریاس نوري نه واورو. ورپسې د ازادۍ راډیوي مجله خبرېږي.
دغه خبرداري د دوشنبه پر ورځ د ملګرو ملتونو د خوړو پروګرام WFP ورسته له هغه ورکل چې د دې ادارې لخوا د یوې ترسره شوې سروې نتیجه ښیي چې دغه مرستې ډیرو مستحقو کسانو ته نه رسیږي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې د مرستو د لړۍ په ځنډولو سره به په یمن کې شاوخوا 3 میلیون وګړي اغیزمن شي. د اسوشیټد پرس اژانس د راپور له مخې دا یو بې ساری خبرداری دی چې د خوړو